ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه یې رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمېر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میشت زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوي او هر ورځ افغانان نیول کیږي او د اخراج کمپونو ته استول کیږي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ول دې ډلې جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 28مه د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په پاڼه خپور شوی راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28مه د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,478 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینی اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل اکسپانه لک تر لګه د 19 افغانانو د نیولو خبر ورکړیو. په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې او همدا پرون هم د پلازمینی ګلبرګرین فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلی او ګڼ کسانی نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نغواړي نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ترزوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره د وځي خبرې وشوي هغه ویلي چې وضعیت ډېر زیات خراب دی. وي مونږ په یو تاکي درې څلوېښت نفره اچولي یو. وي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې دوه بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه د ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی چې چوکو د سختو سره مخ دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزي د پیسو غوښتنه هم شوي، خدای چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوي. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل، پرون د فیصل ټاون لسیمي پولیس نیولې او د ایستلو کم ته انتقال کړي دي.
کم کې دلته پراته یو، دلته مونږ باندې ډیره سختي ده. په تقریبا په یو تا کې سلویخ پنځه سلویخ نفرې اچولي وو. تنګ تنګ ناست یو، ډوډۍ نشته دی او لږه دا تنده ده.
پام دې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سه شنبه د اکتوبر په 28مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي او ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکارا سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې د اسلام آباد پولیسو تامر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو او د دوی د کورنیو د غړو لنیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې وشمیره هم خبره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمیرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دی ویل شوی چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کاتوم لتیر 2023 کال رئیس له پاکستان د بیاسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه و، خو پورستیو کې د ډورن کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمن تر سخت نه خطر وسته. د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټک شوه. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسون ویلي چې سه شنبه د اکتوبر په 28 له پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسون په بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی راغلی چې پرون د نیمروز دورې خمو پله لاري وسلوي، د هرات د اسلام کلا لاري یو سل ولس، د هلمند د بارامچی لاري شپاړس، او د کندهار د سپین بولدک لاري سلور سوا نولس کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوي اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګ وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UN روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر UG ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه، اوبه، سرپنا، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیواله محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري، محکمې د پلی کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوالې محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرسته چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندوی ادارو د ځپل شوي سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان همدارنګ هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا د محکمې ته وړاندې شوی او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون تر پخولاند کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر یو چاوای پروان 2015 کال کې د افغانستان وچکالی د نیمه پیړۍ تر ټولو سخت وچکالی ده. د ملګرو ملتونو د دفتر د دې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط څخه ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند لګواخ سره مخ کړی او پروان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداري ورکړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویرشته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شمې په ورځ د اکتوبر 28 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. دیداری ویلی دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړې، کروندې واخې لمنځه وړي، د کورنیو معیشت یې واخلې او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږکال کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږکال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. دوی سکل د اقلیمی بدلون لامل وچکالی زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالداری ته زیان ورسید. په اصل کې مو هیڅ نه دي کړلې، تقریبا درې کال کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچیږي. کوم غنم مو چې کړلو تخمې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. دوی د وچکالۍ او باران د نه ورېدلو له امله زموږ غنم ډېرې وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي، ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغیزمن شوي، د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیواله مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداري ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
به نظر دی زما په نظر په افغانستان کې باید په دوه برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت د مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي ترڅو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راسنېدو او د مرستندویا کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. وچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچا لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو لخورا ویجړونکو آفتونو څخه ونګ دي، 2000 کسان پکې مړه، له 3000 شپک سوړې ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوي ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپل کشتر مشرانو پر ورسید. دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه پرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه شته، دولتي کلینیکونه هم شته، نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونی ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خو دوا ورکي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیر حده پورې د شخصي کلینیکان څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو. نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم دی ازادي رادیو کارکونکو ته جامع شو چې مې یاد نیولای.
د ما نظر خدا غدا سي رفا ترپسنو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پيږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدي کړلې هغه حاصلات ورنکي، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دغه ده دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول شي. په هره ولسوالۍ کې باید انجینران وي چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډیر کنټرول کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنه، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومان او د حقوقو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي، او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخ مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره ملمه دي د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. ملمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده، دا په جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغه په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا کورنۍ کې تاریخوالی وسی هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، دخل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په هولندي کېږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همش دي په مخ کې کېږي.
کورنۍ کې تاریخواله اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وزن نه چې د فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې کودل د ماشومان د شپږ میاشتنې نه دوی هر څه چې زکه یې غل مور پلار زکه، نو که چیرته په مور پلار په منځ کې تاریخواله وتی یا په چی غږ باندې خبري وسی یا په بد الفاظ باندې خبري وسی، نو په دوی باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي. دوی زده کوي، نو همدغه وضعیت چیرته کټاو تاریخواله وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل ګرځیدلی شي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه به ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یو تیر اختلافات کې دیش په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کې دیش ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوم شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کې دیش په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چیرې ته تک اغه مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپل وخت سپ کړو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي، او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېر کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي کی او بچان آینده کی جامعه ته یو مریض تقدیم نکی نو باید دې کوشش وکړي چې خپل کم شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کی ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت هم دسی دوام وکاندي څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعه اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړي دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړي وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې تا جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، له شرعي لحاظ نه موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې هغه ته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسي، نو هغه ځکه ده چې د رازي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چیرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې دي یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وشي. که چیرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې ترغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیاي، د خلکو لپاره د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهمه چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري او کدی ته ډیر ارزښت ورکړي چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویل شو چې هغه غلط فرهنګونه دي، دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه هم دغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه کړي او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکی خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی، داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمي دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسی. که چیرته په یو کور کې تاوتریخواله وسی، نو په دې معنی چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډیر غټ حق چې هغه د امنیت اغل بینه زی او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندې وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندې وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېر مسؤله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی به بی جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل هم دغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهن وایو، کور ذهن شي هغه اختلال پیدا کی او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړ کی توپ نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د امغه له خاطر دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپل وخت دا یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بیک گراوند څه رقم دی دوی اتیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمن څنګه ژوند تیر شوی ده دا ډیر یو مثبت اړخ ده او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي دا څه نو وسی چې زوی خبر نه وسی هغه ته یو د سمال راوړي او یو بل جلیچ اصلا نه لیدل یو نه پیژني او نه په خوښي خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب کی او همداسې جلی لپاره چې باید یو پښتنت وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډیر یو ښه فرهنګ ده ترڅو پښتنه تي وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني الکته یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم نو صحابه کرام د هلک بیا یې کور ته جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور ونه لیدله نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کېږدو که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغلغاړو نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو بال دې چې دو نظر واخیسته که چېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي او که چېرته دو نظر نه وسی د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي کوم شخړې راځي بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي او کوم هغه شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي دا چې دغه کمی څوک چې تشکیل د فامیل کوي یعنی اولادونه دنیا ته راوړي نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي مشورې واخلي او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې ده په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي که مور پلار د ده بده خوله ولري یعنی دا شکنځلې وکړي نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که نو طبعا دا ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي یعنی اولادونه نه اوسي اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه ملري ام داوس په جارو جنجال کې ښکیل دي دوی ته به څه وایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی اوس خو مرحله ډیره مخکې تللې ده نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري ځکه دلته تنها د دوی ژوند مثلا نه ده دلته د دوی د اولادو مسله ده که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي کوم تاوتریخواله چې د دوی په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي کوم شکل باندې د دوی ژوند مخکې تلی ده شکاک وي هغوی به ډارني هغوی به اضطراب لري هغوی به استرس لري ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لارینو دی امبی اولادونه به مولری نو وس د زغم نه کار واخلی وس د خپل دغه اولادونه چدی چې دوی د زړه ټوټه ده ابي اقل د دوی په فکر کې دی وس د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته وس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې دغه سم مشکلات سره مخامخ نشي نو خا هغه دغه چې زغم ولري یو بل ته
ډیر زیاته مننه خپل وخت صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ نو تاسو مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکو وارث خپلواک
درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مال او ملګری.
ماتا ڈاڈا ہو گئے جوڑا کا شنگا میں ایک برکے ایک دمال خالر تیر چھا پیرے کا دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشه کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون زداري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میدان او کاغذلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مشالو نه جوړيږي ساده